د کندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو د کمیسیون یو شمېر غړو د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړل. د کمیسیون رئیس امرالله صالح خبري غونډې ته وویل چې د کندوز د سقوط عامل د رهبرۍ کمزوري او د داسې ډلو شتون و چې د نظام حاکمیت یې په دغه ولایت کې نه غوښتی. نور تفصیل به د اکرام شینواري په دغه رپورټ کې واورو.
کندوز د ښار د سکوت د ارزونې د پلاوي مشر امرالله صالح وویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او د تشکیلاتو پیچلتیا د دغه ښار د سکوت سبب شوې وه.
ما د نقطې ندیدم کې سرباز به خاطر نبود مرمی.
ښاغلی صالح وویل موږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمۍ او د کمی له امله خپله وظیفه پریښي وي. مونږ په هیڅ ځای کې په قطعاتو کې د خوړو کمښت ته متوجه شوي نه یو. برخلاف تاسې په راپور کې ګورئ چې په لسګونو زرهي او غیر زرهي وسایط طالبان لاسته لویږي. د رهبرۍ کمزوري ده. امرالله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ د یوې بلې ډلې نوم هم واخیست. وویل چې که څه هم دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده، خو قوي مرکزي حکومت هم نه غواړي.
یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است.
خاغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خونه پریږدي چې یو کوي دولت رامنځته شي. امرالله صالح ویل دا ډله د کندوز په ځای برخو باندې حاکمه ده.
دا وو اکرام شینواری چې د کندوز د ښار د سقوط عواملو د معلومولو د کمیسیون د خبري غونډې په باره کې رپورټ راکړ. په بنگلاديش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران اعدام شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیر له قوله ویلي دي چې نن د شپې په 1255 دقو د بنگلاديش د ملت پالګوند مشر صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول. کبیر ویل چې دواړه کسان په یو وخت کې غرغره سوي دي. دغه دواړه کسان په 2013 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جګړې کې د قتل عام په ښځو باندې د تیریو او شکنجو په جرم اعدام شوي دي. د امریکا د کانګرس استازو او د بشري حقونو موسو ویل دي چې د خاص محکمې په کارونو کې نواقص موجود وو. د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو ګزمې کولې او په دغه ښار کې ښاري اورګاډی هم تګ راتګ نه کاوه. حکومت د پاریس د ښار په شان د برید چې اوسلو دیش کسان پکښې ووژل شول په بلجیم کې د تروریستي بریدونو خبرداری ورکړی و. چارلز میشل د بلجیم سرعظم ویلی دی چې تروریستي بریدونو د ګواښ کچه یې وروستۍ حد ته لوړه کړې ده. هغه ویلی چې دا کار یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یکشنبې په ورځ منځني ختیځ ته ځي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او کراري د راوستلو او د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د پای ته رسولو کوشش وکړي. پام وکړئ د امریکا له خارجه وزارت نه د خبریالي پام ډاکینز رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته درواوروي.
خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربي امارات ته سفر کوي. عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغه ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جان کیری په دې اړه وویل موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شو چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یوه بله مهمه موضوع چې جان کیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربي امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دي چې په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده.
او دا هم یو څو نور خبرونه. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریې کې د مداخلې لپاره لګول شوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره هم وغځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجانس یو لوړ پوړي اروپایي ډیپلومات کړې ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د شلو سنتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه غځولي دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې باید د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د ولادیمیر پوتین سره همکاري وسي. په هندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې ده. دغه کسان په دې تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ځانونه ورسوي. پولیس دغه کسان د هندوراس په جنوب کې د نیکاراګوا سره نږدې نیولي دي. پولیس ویلي دي چې نیول شوو کسانو په هندوراس کې د پاتې کېدو اسناد نه درلودل. د د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې د اسرایلو په جنوب کې یو برید کوونکي څلور کسان په چړې وهلي دي او ټپیان کړي دي.